سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت ترګلیکم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ويست د عربستان سعودي له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. هغه ويست پرون په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي د سعودي له چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې. توماس ويست چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې هیوادونو ته سفر کړی، د اسلامي همکاري او سازمان له چارواکو سره هم د افغانانو نجونو او ښځو د حقوقو په اړه خبرې کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته د دسمبر پر 15 خپل لس ورځنی سفر پیل کړ او تر اوسه د پاکستاني، قطري، د امارات متحده عربي او سعودي له چارواکو سره د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په ځنګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د دغه پروګرام د بشري مرستو لپاره د اروپایي اتحادیې د 25 میلیونه یورو د اعلانېدو هرکلی وکړ. د خړو د نړیوال پروګرام پر اساس د اروپایي اتحادیې د نوي بس په نوه په افغانستان کې وګړو او بیزای شو کورنیو ته د خړو پر رسولو کې مرسته وکړي. د خړو نړیوال پروګرام وایي په هرو دریو افغانانو کې یو نه پوهېږي چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به له کومه مومي او دا به داسې حال کې ده چې سخت ژمی هم روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنیادي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي څو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. حسین امیر عبداللهیان د خبره پرون چهارشنبې په جنیوا کې په نړۍ کې د کډوالو په غونډه کې وکړه. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. عبداللهیان وویل هیواد یې له څه باندې 45 کلونو راهیسې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی پیټی په اوږو وړي او دا پیټی په 2020 کال کې له سیاسي بحران وروسته لا دروند شوی دی. ځینې ایراني چارواکو ادعا کړې ده چې د طالبانو له وخت رسېدو وروسته له 3 تر 4 میلیونه نور افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلی دي. د پاکستان لوی درستیز جنرال آسیم منیر چې امریکا ته په سفر تللی پرون چهارشنبې د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لویټ آسټین سره په واشنگټن کې ولیدل. د پنټاګون ویانت تورن جنرال پیټ ریډل وویل جنرال آسیم چې د یکشنبې په ورځ واشنگټن ته رسېدلی د امریکا له دفاع وزیر سره په خپله سیمه کې د امنیت او د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. دا لیکل چې جنرال آسیم منیر د پاکستان لوی درستیز ټاکل شوی امریکا ته لومړی سفر دی. د دې سفر په لړ کې د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار جیک سلوان په شمول له نورو چارواکو سره هم وویني. او د رسمي ارقامو پر اساس د برېټانیا حکومت رواندا ته د کډوالو د لیک د پریکړې پر حقوقي دفاع 2 میلیونه پاوند لګولې دي. د برېټانیا د حکومت دا پریکړه په محکمه کې ننګول شوې وه او بلاخره محکمې د شکایت کوونکو په ګټه رات کړه. د هغو ارقامو پر اساس چې پرون چهارشنبې خپاره شول د برېټانیا حکومت د هغو پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې لیکونه یې تر غور لاندې وو په یوه پیړۍ کې په بخنی سره په یوه بیړۍ کې پر سانتی هم 22 میلیونه پاوند لګولی وو. د 2022 کال په اپریل کې د بورس جانسون د صدارت پر مهال رواندا ته د کډوالو د ستولو پلان په دی هدف تصویب شو چې د برېټانیا خاورې ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي، خو له هغه پیله دا پلان د شکایتونو او مخالفتونو له کبله عملي نه شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ويست د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د موړې په خپل شبکې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبرې شوې. توماس چې د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی، د غشان د اسلامي همکاري او د سازمان له چارواکو سره هم کتلي او د افغان نجونو او ښځو د حقوقو په اړه ورسره غږېدلی دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ويست د سیمې هیوادونو ته د سفر په لړ کې تازه سعودي عربستان ته رسیدلی او دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. توماس ويست په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې په ریاض کې د سعودي د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون له یو شمیر نورو سعودي چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبرې کړي دي. خاغلی ويست په یو بل بیان کې چې 13 ورځې نه وخت د هغه پر اکسپان خبر شوې ویلي چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې د اسلامي همکاري او د سازمان له مشرانو سره هم کتلې او د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت ورسره خبرې کړې. خاغلی ويست لیکلي چې په دې کتنه کې د غشان د افغان کډوالو او افغان جنو او خزو د حقونو په تړاو هم خبرې وشوي. د اسلامي همکارۍ له سازمانه د دې لپاره مننه کړې چې د افغانانو ملاتړ یې کړی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویس د روانې ډسمبر میاشتې په 15مه د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته په لس ورځني سفر وتلی. نوموړي د دې سفر په لړ کې تر دې دمه د افغانستان په اړه له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلي او د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. سبا جمعه د سیمې هیوادونو ته د توماس ویست لس ورځنی سفر پای ته رسیږي، خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د ښاغلي ویست دغه ډول سفرونه څومره ګټور دي او څومره مثبتې پایلې به ولري. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانه:
ما فکر نکنم که همچون نشست ها درد مردم افغان،
زه فکر نکوم چې دغه ډول ناستې د افغان میرمنو په درد دوا شي. یوازې دا چې په نړیوالو سټیجونو نمایش وشي چې موږ د افغان میرمنو د ستونزو په فکر کې یو، په داسې حال کې چې داسې نه ده. که دغه ډول ناستو پایلې درلودې نو اوس به موږ په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو شاهدان نه وو.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نظیفه حقپال بیا د دغه ډول ناستو په اړه مثبت نظر لري او فکر کوي چې په اوږد مهال کې د افغانانو لپاره مثبتې پایلې لرلی شي. اغلی حقپال ازادي راډیو ته وویل:
دغه سفرونه اهمیت ځکه لري چې موږ ګورو چې ملګري ملتونه او افغانان په دې هیله دي چې یو بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسائل باید وڅاري او په بحث وکړي او یو موافقې ته ورسي، او بنان دغه ارزیابي چې د سیمې څخه تام وسلري دا به د دوی هغه پالیسي ته به مرسته وکړي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته لږ په ګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د ښځو په زده کړو عمومي بندیز لګولی او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې. که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت د محدودیتونو په وړاندې میرمنو ګڼ اعتراضونه کړي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې د دوی دا کړنې نقد کړي، خو د طالبانو حکومت لا هم خپلې پرېکړې بیرته نه دي اخیستې. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي دي، خو د دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې هیوادونو په سفر وتلی او د افغانستان د وضعیت په اړه یې په سیمه کې له دغو چارواکو سره کتلی دي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره ځانګړی استازی له طالبانو سره په لیدنه کې په هغوی فشار راوړي چې په افغانستان کې نیول شوي امریکایان خوشي شي. ورزو تفصیل همین هیواد نورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ په طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې نیول شوي امریکایي وګړي آزاد کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان ماتیو میلر د ډسمبر په 13مه په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې ټام ویسټ په روانه اونۍ کې هم په افغانستان کې د زنداني امریکایانو په اړه له یو طالب استازي سره خبرې کړې دي. میلر د راین کاربیټ او نورو امریکایي وګړو په اړه چې د طالبانو په زندان کې دی وویل:
موږ په بهر کې د امریکایانو تر خوندیتوب مهم لومړیتوب نه لرو، نه یوازې په وروستۍ لیدنه کې بلکې په نورو لیدنو کې مو په دوامدار ډول په افغانستان کې د زنداني امریکایانو د خوشی کېدو لپاره فشار راوړی. ځانګړي استازي ټام ویسټ همدا اونۍ د طالبانو له استازي سره ولیدل او د ریان کاربیټ او نور امریکایي زندانیانو په خوشی کېدو ټینګار وکړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې طالبانو سره د لیدنو یو هدف همدا دی چې دا نیول شوي امریکایي وګړي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. ماتیو میلر په خپلو خبرو کې په ډاګه نه کړه چې څومره امریکایي وګړي دا مهال په افغانستان کې زنداني دي، خو سی بی اس ټلویزیون د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې د راین کاربیټ په ګډون دا مهال شپږ امریکایان په افغانستان کې له طالبانو سره زنداني دي. د راین کاربیټ میرمن یانا کاربیټ هم له دې تلویزیون سره په مرکه کې د خپل خاوند د روغتیا او خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. راین کاربیټ چې له 2010 کال راهیسې په افغانستان کې له موسسو سره کار کوو، په 2010 کال کې خپله د بلوم افغانستان په نوم د وړو پورونو د ورکړې یوه موسسه جوړه کړې وه. د نوموړي میرمن وایي چې راین کاربیټ د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره له افغانستان څخه وتلی و، خو د خپلې موسسې د فعالیتونو د مخته وړلو لپاره یو کال وروسته بیرته په سوداګریزه ویزه افغانستان تستون شو او شپاړس میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو له لورې زنداني شو. انا کاربیټ ویلي له نورو ازادو شویو زندانیانو څخه یې د راین د ناوړه وضعیت په اړه اورېدلي او دا چې نوموړی د سږو تکلیف هم لري، د هوا سړېدو او په نمجنه خونه کې د هغه اوسېدلو د دې اندېښنې لا زیاتې کړي. انا کاربیټ هیله ښودلې چې د ژوند ملګری به یې ژر د طالبانو له بنده آزاد